مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه میومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به د ولسی شاعر ملنګ جان د 950 تلین په یاد د غونډي ریپورت ولرو، او بیا به د جنوبی وزیرستان وانه سیمې سره تعلق لرونکي شاعر، لیکوال او سندرغاړي شوکت عزیز شوکت سره د هغه په هنر مرکه ولرو. لومړی ریپورت ترازو. ولسی شاعر ملنګ جان چې د خپل ژوند په اوږدو کې د ولس د بیدارۍ لپاره شعرونه ویلي، 950 کال پخوا په یو ترافیکي پیښه کې عمر. د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې د ملنګ جان ادبي ټولنې له ولسی او قومي مشرانو سره په ګډه د هغه تلین یاد تازه کړ. نور حال په ریپورت کې درکوو. د ارواخان ملنګ جان په یاد دغه غونډه د تیری دوشنبه په ورځ د بیسودو ولسوالۍ اړوند په چمیار کلی کې د هغه د مزار تر څنګ په یو حجره کې جوړه شوې وه چې پر ځوانانو سربیره پکې قومي مشرانو او ولسی وګړو هم ګډون کړی و. د ملنګ جان ادبي ټولنې مرستیال ابراهیمی وایي چې د ارواخان ملنګ جان د یاد د تازه ساتلو په خاطر یې غونډه رابللې ده.
ملنګ جان داسې یو شخصیت و چې په وطن باندې مهین شخص و، او کوم شعرونه چې ده ویلي ول هغه اوس هم نه هیرېدونکي. 80 کاله وړاندې چې کومه خبره کړې هغه نن په عملي شکل باندې کابل د ملنګ جان ادبي بهیر چې دلته موږ ځوانانو جوړ کړی و، او تقاضا او غوښتنه زموږ همدا و چې باید دغه شخصیت زموږ نه مړ نه شي. چې څنګه مړ دی د باید موږ و تاسې چې دا پخپله مړ دی، باید نوم موږ نه مړ نه شي او نوم باید موږ ژوندی وساتو.
په غونډه کې یو شمیر لیکوالو د ارواخان ملنګ جان پر ژوند ویناوې واورولې. د ننګرهار پوهنتون رئیس استاد ببرک میخیل هم یو له هغو چې د ارواخان ملنګ جان په یادې خبرې وکړې. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ملنګ جان ولس ته یو ملي احساس ورکړ. همد د نغمې وي، همد د شعرونه و چې دا ولس ژوندی وساته. ارواخان ملنګ جان په ډېر ساده ژبه شاعري وکړه. په شاعرۍ کې هغه احساس پروت دی چې د هر چا ویده زمیر هم رایخولی شي. د هغه پیغام یوازې یوازې د یوې سیمې دپاره نه دی، بلکې یو ډېر ټولنیز پیغام لري. هغه د دې ټول هیواد دپاره پیغام لري. ملنګ جان په زړه کې هغه سوی لري چې نن هم موږ د هماغه سوی له امله سوځو. هغه د دې ملت په دربدرۍ باندې، هغه د دې ملت په بېسوادۍ باندې نن نه تقریبا 80 کاله وړاندې د غم اوښکې تویې کړي دي. زه فکر کوم چې یو پښتون هم ژوندی د ملنګ جان شعر به په زړه او ذهن کې ملنګ جان بهیر نه کی، ځکه هغه یو با احساسه شاعر او داسې شاعري وکړه چې اوس هم ژوندی ده او سلګونه کاله وروسته به هم ژوندی.
لیکوال او کرکتونکې محمد اسب شینواری مشال راډیو سره په خبرو کې وویل، ارواخان ملنګ جان تل د ولس د بیدارۍ سندري ویلې دي.
ډېرې قومونو کې داسې خلک تیر شوي دي چې هغوی د خپل قوم د بیدارۍ او پوهاوي لپاره ډېر زیار ګاللی دی، خپل ستونزې او کړاوونه زغملي دي، خو د ولس په بیدارۍ کې خپل ونډه او رول لوبولی دی. یو داغې نه په پښتنو کې ارواخان ملنګ جان دی چې که څه هم ملنګ جان نالوستی و، خو د ده په شاعرۍ کې چې کوم پیغام د خپل ولس لپاره پروت و، دا د ډېرو لوستو د پیغامونو نه ډېر لوړه اوچت دی. ملنګ جان د شعر په ژبه پښتنو ته زولۍ غوړولې وه. ملنګ جان د شعر په ژبه د خپل ولس بیداری غوښتله. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د پښتنو د حقوقو د تامین لپاره هڅول. ملنګ جان په شعر کې د وخت حکومتونه د خپل قلمرو د ساتنې لپاره تشویقول.
لیکوال او خبریال شیرشام درد وویل، ارواخان ملنګ جان په خپل شاعرۍ کې د پښتون د یووالي سندرې ویلې دي.
زمنګ ولسی حماس او ملي شاعر ملنګ جان هغه شخصیت چې د پښتنو د یووالي او د هیواد د خیرازۍ او پرمختګ لپاره ډېر بلالوی ارمانونه له ځان سره لرل، او په خپله فلبدیهه شاعري چې د کوله په هغې کې به یې د قومونو د یووالي، د وطن د پرمختګ او ترقۍ موږ په ناوړو دودونو باندې ډېر ښکلي شعرونه لیکل. یعنی ملنګ جان زموږ د ولس لپاره د یو امام او د یو پیشوا حیثیت لري. همدا اوس هم چې په هره دیره او اجره کې کینې او د سپینګیرو سره د هغوی خبرې واوري، نو حتما د نصیحت په ډول د ملنګ جان خاطرې درته وایي یا د هغه د شعرونو بېلګې درته وړاندې کوي. نو ملنګ جان زموږ ولسی ایډیال شخصیت و.
په غونډه کې یو شمېر ترنم کوونکو دار واخند. ملنګ جان چاربیتی په ترنم سره هم وویلی چې دلته یې د غلام رسول په غږ کې یوه نمونه ستاسې په وړاندې ږدو.
خلک په خپل فکر زرباب جوړوي، مونږ یو خان تا پسې جولا لټو، قلم پلا ظلم کتاب جوړوي، مونږ تش دیوات پسې قلا لټو، هزار سوال ته خلک جواب جوړوي، مونږ یو ټیکې ته ملا لټو. ملنګ جان خوس په دې پیغور دے، ځکه زلمیانو ته خبر ورکوي، جهان دلم خوشا سور دے، هر ځای کې نخې دې ونر ورکوي، وطن زمونږ د مینې کور دے، خلک په خپل مینې سر ورکوي.
هر وخت ملنګ جان په 1950 میلادي کال د 43 کلونو په عمر په یو ترافیکي حادثه کې عمر او د ننګرهار بیسودو ولسوالۍ په چمیار کلی کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، شوکت عزیز شوکت د جنوبی وزیرستان د وانه د ستر پنغالی سیمې اوسیدونکی دی چې په دې وروستیو کې د ډیرو خندونو سربیره د هنر میدان یعنی موسیقۍ ته مخه کړې ده، او تر دې د مایسو البومونه د موسیقۍ مینوالو په ځانګړي توګه خپلو سیمایزو مینوالو ته وړاندې کړي دي. ښاغلی شوکت د سندرغاړي تر څنګ شاعر او لیکوال هم دی، او تر دې دمه یې یوه شعري او یوه د لنډو کیسو ټولګه هم چاپ شوې ده. له شوکت عزیز شوکت سره په پېښور کې زموږ همکار زبی مومند مرکه کړي، او په سر کې ترې پوښتلي چې څنګه یې د هنر لاره غوره کړه.
خبره دې د موسیقۍ وکړه، نو مونږ خو د ډېر وخت نه کنه شوق مې هم زیات و، او بل د 2004 کال نه چې کوم آلات را باندې شول کنه هغې کې موسیقي خو وزیرستان کې بیخي له منځه لاړه، خو مونږ به بیا هم د حجرو کې موسیقي ژوندۍ ساتلې وه. وخت په وخت به مو پټ پټ پروګرامونه کول، به مو ښکاره کول کنه، خو تر اوسه زما د وڼه د سیمې نه کوم سندرغاړی لا د موسیقۍ ډګر ته کوم کس نه و راغلی. نو ما ویل پکار ده چې مونږ یو پیغام ورکو دنیا ته موسیقی دلاری، او بس دا یو شوق او یو جذبه و چې مونږ یې تر دې ځایه را ورسول.
اگر تاسو څنګه ویل چې په جنوبی وزیرستان د وانه په سیمه کې بل سندرغاړی نه و، یا داسې سوګنو چې هنر خلکو ته وړاندې کړی وای، آیا تاسو د وانه د سیمې نه لومړنی سندرغاړی چې دې میدان ته راوځي؟
او بالکل، زمونږ چې د وانه کومه سیمه ده هغې نه تر اوسه پورې کمونږ تاریخ ته ډېر پشال اټ شو، هسې کوم سندرغاړی نه دی راغلی، نو بس دا برید لمامات شوی دی او راغلی هم د موسیقۍ ډګر ته، او هڅه کوم کار وکړم د موسیقۍ دپاره.
د موسیقۍ ډګر ته چې تاسو کله راغلی، آیا ستا د هنر سره مینه وه؟ سلامل و علت څه و چې موسیقي دې شروع کړه؟ دې وجه څه وه؟ ستا خپله مینه وه د پښتنو د سندرغاړو چې تاسو لیدل، دې نه تاسو متاثره شوي وي، څه وجه وه؟
او بالکل، د موسیقۍ سره خو مینه وه، او وی به هم بل حالات هم داسې و، خو ما خو خلکو به سویل یا سویل کنه، خو زما هلته په سیمه کې دا کوشش و چې کوم وخت موسیقۍ تربته شوه یا ماحول تربت شو د موسیقۍ دپاره کنه، نو ما کوشش و خلکو ته خو به مې داسې نه شول ویلی، ما ویل دا دې سیمه کې موسیقۍ ژوندۍ وساتو کنه، او بس نور حالات یوه مینه ده دا ټول چې سره یو شي نو انسان تر یوه بریده رسوي.
تو شاعرو می شاعری سره سره د هنر د موسیقۍ ډګر ته هم راوتلې، دا څه وجه وه چې تاسو لومړی شاعری ته مخه کړه، بیا د هغې د وروسته تاسو موسیقۍ ته مخه کړه؟
د شاعری وجه خو کوایې که نه، ما ته خپله هم پته نه لګي چې څه وجه وه ولې مې شعر ولیکلو، خو البته چې کوم حالات زمونږ په سیمه راغلل روان دي، دې حالاتو زمونږ په شعر کې بدلون راوست. مونږ ډېر څه محسوس کړل، ډېر دردونه، او سیمه ورانه شوه، کورونا وران شول، ډېرې بدې ورځې راغلې زمونږ په سیمه باندې. او پاتې شوه د موسیقۍ خبره، زه به ډېر مخکې راغلی، خو هغه وجه دا وه د مخکې د رانه راتګ چې مونږ په سیمه کې د موسیقۍ دپاره کوم داسې لارې او طریقې نه وې کنه چې مونږ راغلي وای کنه، خو نو اوس زه دومره شوم چې زما واک خپل به وبولم، واک د هر انسان خپل دی کنه، خو د خپلې مخې شوم، نو ما کوشش وکړو چې اوس په کار ده چې ما نه څومره کېږي دومره د موسیقۍ دپاره کار وکړم.
مونږ ولیدل چې په دې وروستیو کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځۍ یا د ترهګرۍ داسې یو لړۍ تېره شوه چې هغوی ټول پښتانه او ځپل، ډېر خلک یې بې کوره کړل، د کور په لر بر کې دغه حالات روان دي. نو آیا د جنوبي وزیرستان کې چې دا کم حالات روان دي، دې ته په کتو ستا په دې هنر باندې څه اغېز نه پرېوځي؟ ته کولی شي ډاډه په جنوبي وزیرستان کې په خپل سیمه کې په ډاډه د شپې موسیقي وکړې، په حجرو کې موسیقي وکړې، خلک راوغواړي، کم چې ستا زړه غواړي سیغه وکي کنه د سخت دریزي د وجنه تاسو دا لړۍ نشي پر مخ ګولل تا
او هل ته خو بده دا وایم کنه مون خو ما خو مخ دا وضاحت وکړو جل تمام وجرو کې پروګرامونه کول او موسیقي مجلسونه جوړول خو اغه سي کار نشي کېدای لکه کوم ته چارتي لري موسیقي د پر اغه خدمت نشي کېدای کنه لکه کوم چې په نور سیمه کې کیږي او دا به وایم چې
وجسته دا د سو وجده دا خدمت نشي کېدای ته خو دا د سیمه سندرغړی شاعر ته ولې دا خدمت نشي کولای سو مسله ده
او نو هو تاسو په یګی کنه چې کوم حالات روان دي الته د کوم وخت روان دي کنه نو هل ته موسیقي د لپاره خدمت کول زما د لپاره ډیر مشکل کار دي د هر چا د لپاره مشکل دي
ته پښتو موسیقي ډګر تر اتلو نه مخکي آیا ته د پښتنو سندرغړو نه کم سندرغړ نه متاثر وي
او متاثر خود ټولو پښتنو نه يم چې څوک پښتو وای کنه هغه نه متاثر يم خو بیا به زه دا وایم چې زه د هر چا د خې سندرې نه متاثر وم نو کوشش کوم خنه خاص سندر وایم
ستاسو موسیقي آیا عمر په خپل سیمه ایز لهجه کې کنه کوشش کوي چې دا سیو امینه لهجه استعمال کړي چې په لارو بر پښتنو ټول په پوي شي
کوشش می دغه دی چې زه امیانه ربا کې سندر وایم وایم لګایم کنه خو زمونږ چې کومه علاقایي لهجه ده هغې کې مونږ ځکه کوشش کوو چې زمونږ وزیرستان چې کومه سیمه ده دې کې خلک ډېر دردېدلي او ځورېدلي دي او څه پیغام ته اړتیا لري نو مونږ د خپلې لهجې د لارې خلکو ته یو ښه پیغام ورکولی شو
نو د سهیل لري چې روان سوکلنو کې به آیا په وزیرستانو کې تاسو دا وینئ چې د کې په پراتونکو وختونو کې داسې امن راشي چې تاسو ولته لاړ شئ او اجرو کې مجلسونه وکړي یا تړونه وکړي ازوانان راشي تاسو تکینی ټنګ ټکور شي آیا تاسو وینئ چې پر روان وختونو کې به داسې یو ماحول جوړ شي ماحول به سازگار شي تاسو د موسیقۍ لپاره
زه وایم اول نه مونږ پښتانه دي دغه سیمه پښتانه ده کنه او موسیقۍ سره زه وایم د نورو سیمو په پرتله ډېر یاد شوق لري زمونږ خلک خو وخت به انتظار یو وخت بلګي ولې چې دا خو د نړۍ خبرې دي او د نړۍ کارونه دي الله دې وکړي چې امن راشي او را به شي زمونږ نه هیلې هیڅکله نه یو او راځي به انشاءالله اوس هم سندرې خلک غږوي په غرونو ګڼنګونو کې او نو انشاءالله داسې وخت به راځي چې هلته به غټ غټ پروګرامونه هم جوړېږي د موسیقۍ
خپل سندرو له لارې کوم پیغام خلکو ته ورکوي
امن ته اړتیا لرو امن پیغام کوشش کوو او نور هم ډیر د تعلیم د پاره هم مونږ کوشش کوو اوس مې د ماشومانو د پاره یو ترانه باندې کار کړی وو خو چې کوم بنیادی سیز دی هغه امن دی مونږ امن ته اړتیا لرو نو کوشش کوو د امن پیغام خپور کو ماشومانو د پاره ترانه یو شعار غونډې وکنه بابا ما سکول د بوزه او نو هغه د قسم و چې زه الی به زده کوم مو داس ماحول ته بوزه اده بسته مې روکا بابا مسکول تھا بولا
چیز آنے بزاس ماحول تھا بوزا چیز آنے بز
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خاط او آباد وسئ.